ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دې نور موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وژنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانې ویان شام محمد آریان ویلي، په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و، زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او چاودنه ور باندې شوی ده چې شل نفره دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او څوارلس مقناطیسي ماینونه پکې موندل شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوي او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیله مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28 سره مټریک تنه رسیدلی دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2200 هکتار دی انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سش کال پکې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوی چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزورۍ په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 را په دیخوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزي نیول شوی دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنگ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدو یې بندیز لګېدلی دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومېدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډېر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري مادې مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوست کړی چې ښایي د برلین په روغتون کې له زینې ښکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولي.
دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړه اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه بګامونه پورته کړي.
د کورنیو چارو وزارت هغه کس نیولی چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلی.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسې ملکی کسان په نخه کوي.
په اروزګان کې د سولې پارک په نوم د یوه پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
خدای پاک دې د سولې په اعلامه کې خدای جنور په اروزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه دولش پښنیو او اف ام سل اشاریه 15 سپه اوري. د دې خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونې لمړی خبری موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبرې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین راپورت.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سوی ده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا دی اندیخنه وال ده. موگ لدوال الخونه غوالو چه دی تاوتریخوالی ده کمه دو پا مخه باید اساسی گامونه پورتکلی.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دی چه پرون شنبه تری ده ملکیانو ده مرگ جوبلی راپورو نخبارش ول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانې ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورای لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره دولس ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویشت تنه پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. لدی عمله دی وی هفته نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راو باسي، خو تر اوسه پوری نه دی کامیاب شوی چې دی بل افغانی خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کی.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلی دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلې وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومترۍ کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، خو ځایي مسؤلین یې په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. دغه پیښې جدي پلاټونه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدایي خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. همداراز د کندوز په خان آباد کې په هوایي برید کې یو شمېر طالبان او دغه راز ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حاجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسله وال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم بی لاسه چولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت ته ټینګښت په مخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پلازمېنه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي موسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي د هوکړه د افغانستان حکومت نړیوال بانک او مرستندویو بنسټونو په موافقه شوې ده. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې
د افغانستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص ښې پایلې درلودو له امله یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت د همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د نړۍ مون غیر دولتي مؤسسو ته د مسؤلیت سپارل د هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ نړیوال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو. غیر دولتي مؤسسو له کړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړم.
خغلی عثماني وویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو له لارې ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوي اوسیدونکي راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریضم د تداوی لاندې دی. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلی وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېره ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې ښځې د قاتلانو په موندلو بریالي شوي نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوې وه. د دې ښځې مړی د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د ولسمې او زیاړوند په عینومینه کې د یوې ښځې مړۍ وموند چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل سوې ښځې له انځورونو چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومېږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پېښې شاوخوا څلور ورځې تېرېږي، خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل سوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو، د ښار په اوزو او نه هم په نورو ولایتونو کې کوم چا د یادې ښځې په هکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پېژندلو کې پرمختګ نه دی سوی. د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د ښځې څېره د پېژندلو وړ نه ده.
د کومې ښځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمې اوزې پولیسو ته په لاس ورغلی وو، د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د ښار په کومو حوزو کې، نه په کومو ولسوالۍ کې، او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د کمانډانۍ سره کوم اړیزه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا درسره دوی د دې ښځې هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیه ډېر اړخونه همداسې ګونګ پاتې سي. خو د کندهار د امنیتي کمانډانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته سوی چې دغه ښځه تر جنسي تیري وروسته وژل سوې ده. په مرموز ډول د یوې ښځې د وژل کېدو دغه ډول پېښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولي. د ښځو د حقوقو یوې مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر اندېښنې وړ دي. د ښځو سره څرنګه داسې وضعیت وشي
دا خدا خو نه انساني عمل دي نه بشري عمل دي نه اسلامي عمل دي د هیڅ نوې کلمات وجهه نسو پیدا کولای دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشری حقوقو یو بل مدافع دی چې د دې پیښې په اړه داسې څرګندونه لري.
دا جسد چې په کندهار کې وموندل شو واکن دردونکي او ټکانونکي وو. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه غوښتنه ده څونه چې جر کیږي دا پیښه هر اړخیز تحقیقات باید وسی.
د کندهار د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ژر تر ژره د پیښې عاملان ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغسې پیښې ته په کتو سره ډېر خوشحالي څرګندوي. د افغانستان بشر حقوقو کمیسیون دریځ دی چې دغسې قضایي عاملین ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو په لومړي کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند ته یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایي پیښیږي او مسؤله ګڼل کیږي چې د دې داسې قضایا او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزي وژنې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل سوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم سوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوي نه دي چې د دې ښځې قاتلان ومومي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په یوه واټ کې د دوو نجونو د وهلو عامل یې د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پرابور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم وویل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پوښتنې لپاره احضار شوي دي. د امنیتي چارو پوه باری آرز وایي کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو یې د حملې مخه نیولی وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګه نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړي دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسیون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وایي دغو نجونو ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپل وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راز عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسیون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډیر رای ورکړل شوې. مس دا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان ښځو یوه بریا بلل ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډون رانیولې په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتونو د ښځو په کمیسیون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کاره منع کړي وي. په اورزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لري. د 15 میلیون افغانو په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځای د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 15 میلیون افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یادې پروژې په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رئیس صاحب جمهور په رئیس صاحب جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نمور کړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوښ ښکاري. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې نن د یادې پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پروزګان کې ولایت کې سوله راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
اورزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع: د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسکي سلګونه شزینه اعتراض کوونکې نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیلي اسدالله لودین وړاندې کوي.
په منسکي زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهره ضد پولیسو سره چلارې بند کړې و، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګ یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خزې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوی او ګرځېدلې منه شوی دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغو خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له 26 کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اگست د 9 په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره خزی دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کلسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتساتله شمیرې له لارې رارسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی د هلمند څخه لیکي د سولې روانو خبرو ته هیلمند یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي سوله مو ارمان دی، الادي نور هیواد ته سوله راولي.